سلامونه. وخت په خیر. وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن شنبه د کب څلورمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی. ویلي دي چې پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نوو پوستو او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بنده کړې ده. د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار حکمت بختار خبری اژانس ته ویلي چې تیره شپه له 10 بجو راهیسې دغه دروازه بنده شوې او زیاته کړې ده چې هر کله چې افغان لوري د خپلې خاورې دننه د امنیتی پوستو پر جوړولو کار پیل کړي، پاکستانی لوري له خبرداري پرته لار تړي او خلک له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او باروړونکي موټر بند پاتې دي. چارواکو ویلي چې هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. یو یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په یو ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تیرې سلواغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق شوی چې د روغتیا وزارت په خبره په تراسکی له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیون ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی وو. لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیقیږي چې د یو شمیر روغتیا پالانو په خبره یو شمیر ماشومان ترې بهر پاتې کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمه ایزو چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړ. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی و. دا اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډلې نن خوشی کوي 2 تنه په غزې تړانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړ چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به 4 نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشی کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطینی بندیان آزادوي. دا په غزه کې د کواکا اوربان د موافقه د لومړی پړاو او وروستی تبادله ده چې تر سره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د وربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشي کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، 4 یې د دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حملې په مهال یرغمل شوي وو او 2 نور هغه اسرائیلیان خودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې که دا نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2 پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دی اسمبلې ته وړاندې کړ، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغمل په اړه تر ډیره له انتقادي لهن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې شامل دي، د پاکستان په لاهور ښار د سیالۍ ډګر ته وتلي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجه پیل شوه. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د یو سلوبو منډو په توپیر یو ورته وبایلله. سبا یک شنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکینۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او درېیمه یې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده. سلامونه د خبری ټولګي کې موزه فرشته صحا کړه د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم دروازه بند شوې ده.
او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو له بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېد. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم درته لرو، خو در دغې نه وروسته تاسو کولی شئ د افغانستان اړوند راپورونه هم را سره تعقیب کړئ چې په هغې کې به دا واورئ چې په افغانستان کې د تاریخي ابداتو د منځه وړلو ګواښونه ډېر زیات دي او خلک په دې اړه اندېښنې لري.
کفر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د روزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي.
وړاندې د دغه راپورونو تفصیل را سره اوریدلی شئ تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمو خبری ټولګه ته به هم خره غلاست پایل کو د نن ورځې په پر راپورونو. د فبروري په 28مه نیټه په تورخم کې د پاکستانی ملیشو یا هم د پاکستانی پوځیانو د خوا ملیشي ځواک چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي وو چې وس هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې د حکومت پرمختګ په دغه برخه کې نه ده شوی. په دغه برخه کې د واردات او صادراتو یعنی دوه طرفه تجارت زندیدله یو مسافر هم نشي کولای چې په تر دغه دمه پورې په دغه لارې تګ را تګ وکړي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او د منع کولو باوجود یې کار ته دوام ورکړ، نو ځکه یې د تورخم دروازه احتجاجاً ور وتړله. خو بیا افغان لوري د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار بختر خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپل خاوره کې دننه پوسټې جوړولې او د پاکستانی لوري لخوا اخیستل شوی ګام ناسم دی. په دې اړه زموږ د مشال څنګه راپور ته وکړي.
په تورخم کې د اف سی ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي کونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو شکارې و نه درول، نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار مولا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستانی ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تېرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته له تلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسه دلته په تورخم دروازه بند شوه ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپل کورو ته وګرځېد. او که زموږ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي او اوس چې زموږ تورخم نه راختل واړګي پورې دغه کوم بار موټر چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هیوادو ته چې کوم ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبره وکا جنگونه او لانجه او نخته دا مسلو حل نه ده. نو وس ډیر زیات خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوریت حکومتونو کې او 2020م رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوی څو څو واره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفری محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو لامل د تورخم دروازه تړل شوی او بیا د مذاکراتو نه پس خلاص کړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. په مخ یو بل راپور ته د روغتیایی خدماتو چتر یا هیلت کلستر وایي د امریکا د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیونه خلک له روغتیایی خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېزې هم کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لورې له لوړې وروسته د 3 میاشتو لپاره هغه مرستې هم بندې کړې چې متحدو ایالتونو له بېوزلو هیوادونو سره کولې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
هیلت کلستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 1.5 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتي روغتیایي خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغه یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی موسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفرم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولی دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له ښوونځیو څخه به د دوی د زړه تورېدو لامل هم شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید په دې پریکړې سره غور وکړي. د زده کړو د برخې بیا یو شمېر فعالان پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبانو حکومت غواړي د سری ښوونځیو سیستم له منځه یوسي او د دینی مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحې په تصویبولو سره خبر ورکړی چې د کمیس او پرتوګه غوستل او د خولۍ او لونګۍ په سرول د یونیفرم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د تطبیق وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
لباسونه بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفرم د خبر په اوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نه مهمه ده چې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوئ، کوشش وکړئ دغه څخه تیر شئ. او موږ په درسي موادو کتابونو سره یو کتاب چا سره نسته، خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولې، استادانو باندې کوشش وکړئ درسي مواد موږ ته زیات کړئ.
مرتضی چې د کابل ښار د یو ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړی او وایي چې ممکن دا پریکړه یې ښوونځي سره لیوالتیا کم کړي.
موږ تل له پتلون او بلوز سره ښوونځي ته تللي یو او له دې یونیفورم سره عادت شوي یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګۍ سره ټولګي ته ولاړ شو او درس ووایو. دا اقدام ښایي موږ له ښوونځي زړه تورې کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي، راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلې دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړی چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې لږ شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري دغه راپورونه او د دې ورتنو راپورونه او تازه خبرونه تاسو اوس کول شي زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم در سره تعقیب کوي. ولته زموږه راپورونه د متن په شکل لالت ولولي او زموږه نور خبرونه ویډیو خبرونه هم کول شي زموږ په یوټیوب او فیسبوک کې در سره وګورئ. د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. د خوست خلبیسات میله چې په ونې کې یو ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو ده چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګن ولایتونو خلک ورزي. که څه هم خلبیسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو توګي په خړو اوبو لاهو کړي، خو بیا هم رامنځته شوي مالی زیانونه د دې میلې په غنګونه او سوداګرۍ اغیز نه کوي. خلبیسات میله ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم ګڼل کیږي. په دغه اړوند یو جالب راپور له سیمې نسمو همکار چمتو کړی. دغه راپور واوري بیرته راګرځو.
د خوست په ولری اطرافي سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبیسات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست له بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبیسات میلې لویه برخه د موټرو کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لیږدول شوی. خود خوراک، بخاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال رادیو ته وویل
د خلبیسات میله ځکه کامیابي چې ټول دنیا په ترسي دي، ځینې خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړی پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړی اشتراک وي.
د خلبیسات میله په دې هم ښه په سر کې ده چې هر کاروباري کسته پکې سناڅه ګټه په لاس ورځي او د څو څو اونیو سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله وویل
د خلبیسات ډېر غټه میله دلته ډېر سالا خلک راځي، اخوا ډېر غټه غټه میلې کېږي د موټرو د چرګو. د خلبیسات یو وخت ډېر غټه میله ده، خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومانو لپاره ډېر غټه میله ده.
خلبیسات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکي علی احمد وایي
دلته خوست راغلم، له خوست خلبیسات راغلم، په د خلبیسات باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو، د منداتي او د کشتي او د ممیز او د شیان سره خرڅو، او موږ هم په ارزانه بیه باندې د شیان ورته خرسو دلته ورور خپل کار او غریبی لپاره رازو
د خوز صبره یو یعقوبی ورسوالی د خاروالی مسؤلین وای د خلبیسات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یو وسیله ده بل لوري ته لیدې زاید خاروالی د تصدی حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورځي زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د میله پورېزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرسوي او موږ شروالی دیغه ته خپل د تجهیز پونی ویشي او د تجهیز پونو په واسطه یا د تعرفو په واسطه شروالی ته عواید جمع کیږي د شروالی عواید هم ورسره اضافه کیږي
یاد دیوی د خلبیسات بازار بنسټ شاوخوا درې لسیزې وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیکاپ موټرو له یوې اډې او د هغې په څنګ کې د یو واړه سماور له فعالیته کېښودل شو چې ډېری ورانو به پکې د چای دمه کوله خو اوس مهال خلبیسات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401 بیا هم ښه راغلاست زمونږ خبرونه. تاسو څنګه میچې د خبرونه په پایل کې ویلې د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ مینوالو ته غواړم اپډیټ ورکړم. تازه حال د انګلستان لوبډله دا مهال توپوهنه کوي چې د څلورو لوبغاړو په سوځولو سره 201 منډې کړي دي او دا اوس چلویختم اوار هم روان دی. دا چې دا لوبه څنګه تر سره کیږي د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې تاسو اوریدلی شئ. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په اروزګان ولایت کې شمیر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه دی راپور ته خوښ شئ.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کفر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نش نشانې چې کوم جاغم اوس معلومي چې کوم نش نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومي دلته از موږ د ټول ملک لپاره شتمني ده. که چیرې دې پاملرنه دې عبادت ته وکړي نه یوازې دا چې د شتمني بسې بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکونو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولی نوی خوشحاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشحاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې یو ځای یادیږي هغه بیرته موږ ته څوک راژوندی کړي دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه وخونې وې دا بیا د نه فعالیته څه عادي خرابه سوه ده تاسې وینئ. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای د یو ملي ځای د یو نام ځای هغه باید چې وروزل شي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي نو زمرد مسلین او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مده هله ورزوده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول
بلخوا بیا د ورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوي محمد افضل سید وویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ته اړتیا ده.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي میل مخبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه له تیرې شپې راهیسې د ټولو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار چارواکو د دې دروازې د تړل کېدو پخلی کړی، ویلي دي چې د پاکستان دغه اقدام په پوله کې د نویو پوسته او تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې بنده کړې ده. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرون جمعه د پولیو د مثبته پیښه تایید کړه. ویلي دي چې د بالامرغه په یو کلي کې یوه 15 کلنه نجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او سیرانو د تبادلې په ترڅ کې د حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډله یې نن خوشی کوي، دوه تنه یې په غزې تړانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم وروسته تایید کړه چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس په 4 نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشی کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطیني بندیان آزادوي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړي، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لهن څخه ډاډه شوي، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. دا اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو اسیرانو د تبادله په ترڅ کې به نن حماس شپږ یرغمل خوشی کړي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د مانې لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایم منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایی، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلې دی او دی په تصویب رسولې یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي، په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلی یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړی وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامت اوسې.
ښه، مننه تاسو له هڅې نه.
ترگو ترگو کی گھڑی کی جانا